السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې د 12 نه تر 2 بجې د غړې کې ز منور شاسته کوربې په دې خبرونه کې درته د قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا پاکستان او افغانستان یو شمېر ریپورټونه وړاندې کوو او په دویمه نیمایي کې درته هفتواره خبرونه پرګنې او ورپسې یو بل هفتواره خبرونه سختدریزي او ټولنه وړاندې کوو خو په سر کې د دې سات خبرونه چې بشیر غواخي اوروي
سواد کې نند پوزي چیک پوسټونو خلاف مظاهره کیږي پاکستان پر خپل خاوره د ترهګرو منظمه موجودګی ردی خو په انفرادي ډول د وسلوالو شتون مني افغان چارواکي وایي افغانستان ته چینایي پوزیان نه دي ورغلي د خبرونو تفصیل نن د خبر پښتونخوا په سواد کې خلک لدې کبل مظاهره کوي چې د دوی په نام نتی زوکونو پر پوزي چک پوسټونو په تکلیف کړی دي د دې مظاهره یو منتظم لطیف خان پښتونځوی نن مشال رډیو ته ویل چې دوی له پوز غواړي چې یادې چک پوسټونه کم کړي او یادې خلکو سره رویه سم کړي
نو باندې زمون د مشران او بیا د تدخل کو ډیره د ځای تنګول لري شروع کړی پرون اس پی اس اس پی دا مونږه پرون کې نو یو پټانه کې بیا هم باقاعده ما ته کرنل د ټلیفون کرنل چې مطلب من سره تاسو ملاقات وکړي ما یې کته د ملاقات شو کې مونږ به بیا وکړو ظاهر نه پښ
تر اوسه پوزي چارواکو په دې اړه څه نه دی ویلي خو د ضلع ناظم په وینا دوی به د ګل پورز د پوزي چارواکو سره د دې مسلې د حل لپاره خبرې کوي د پاکستان پوز مشر جنرال قمر جاوید باجو وایي د دوی په خبره د وسلوالو منظم مرکزونه نشته خو کېدای شي دغه تلته ترهګر موجود وي نوموړي د فروری په 12مه په جرمني کې د میونخ نړیوال امنیتي کانفرنس ته وویل چې له لسګونو کلونو راهیسې موجوده سختدریزي ژر نشي ختمېدلې
Today I can say with pride and conviction
nan za pa iftikhar aw itminan sara wail sham che zmak par khawra da waslawalo khondi zayuna nashta kho tar agar pa infiradi dawal shta de doi pa pakistan ki da afghanano pa chalur 50 kadwalo camp ghruno aw zino sarhadi kharuno ki putegi
besides some major towns and cities
باجو دا خبره به داسې محل کړي چې امریکا تور پورې کوي چې افغانستان کې حمله کوونکي وسلوال په پاکستان کې پټنځینو لري له همدې کبله واشنگټن پر اسلام آباد مالی مرستې ځنډولې دي د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی وایي په دې وروستیو کې د هغه ګوند مسلم لیگ نون سیاستوالو په وړاندې د عدالتونو رویه ورته د منلو وړ نه ده نوموړي د فروری په 12مه د پنجاب په حافظ آباد کې یو سیمینار ته وویل چې قاضیان یا ججان باید سیاستوالو ته د مافیا او غلو خطاب ونه کړي تر دې مخکې د پاکستان نه اهل ګرځول شوي پخوانی وزیر اعظم او مسلم لیگ نون مشر نواز شریف ویلي وو چې د درغلیو په یوه مقدمه کې د احتساب یو عدالت جج ورته د غل او ډاکو خطاب وکړ نوموړی زیاته کړې وه چې ججان باید جانبداره ونه اوسي د پیپلز پارټۍ مشر او د پاکستان پخوانی ورلس مشر آصف علي زرداری پروند کراچي د ملیر پولیسو ماتل شوي مشر او پولیسو ته مطلوب راو انور په اړه په کړو خبرو په خیمنه خودلی په مورای عدالت قتلونو تورن راو انور په حق لا درې ورځې مخکې زرداری دی یو شخصي ټلویزیون سره مرکه کې ویلو چې هغه یو بهادر سړی دی انور په جالي پولیس مقابله کې د یو وزیرستاني ځوان نقیب الله مسعود او ګڼو نورو خلکو په وژنه کې په ورته مقابلو کې تورن دی سپریم کورټ حکومت حکم کړی چې پټ شوی راو انور دې زر تر زر ونیسي د سند صوبې واکمن ګوند پیپلز پارټۍ د فروری په 12مه خبرې کړې خبر پاڼه کې ویلي چې د زرداری له خبرو داسې انګیرل شوي چې هغه د راو انور ملاتړ کوي د زرداری لخلی په دې خبر پاڼه کې راغلی چې هغه ماورې عدالت قتلونو کې ککړو کسانو ته سزا غوښتې ده د افغانستان حکومت په خپل خاوره د چین پوزي شتون ردی د افغانستان ملي امنیت شورا دفتر پرون په یو خبر پاڼه کې ویل چې هغه رپورټونه بې بنیاد دي چې ویل شوی چینایي ځواکونه بدخشان کې یو پوزي مرکز جوړوي د افغانستان بدخشان ولایت د چین سره پر پوله پروت د چین د شرقي ترکستان وسلوالې ډلې له فعالیته په اندېښنه کې دی خو افغان چارواکو ویلي دوی چین سره کوم امنیتي تړون نه لري نو ځکه د هغوی پوزي شتون نشته د افغانستان په هرات ولایت کې د تاپی ګیس پروژې د وی برخه د پرنسلو رسمي مراسمو ته امنیتي تدابیر نیول شوې دي. تاپی له ترکمنستان څخه هند، افغانستان او پاکستان ته ګیس لیږدوي. پر افغان خاوره یې د کار د پرانستې مراسم د راتلونکي جمعې په ورځ کیږي. د هرات ولایت د والی وین جیلانی فرهاد پرون ازادي راډیو ته ویل چې د پروژې سره بلک تر لږه 1000 کسان ته روزګار پیدا شي او افغانستان ته به د کال 500 میلیون ډالر ګټه رسي. تاسی خبرونه له مشال ریډیو څخه خبرې. امریکا، برتانیا او فرانس د ملګرو ملتونو پر امنیت شورا ټینګار کړی چې ایران ته دی له دې قبله سزا ورکړي چې د دوی په وینا د یمن هوتی یغنو ته میزایل رسیدلې دي. د هیوادونو یا د شورا لپاره یو قرارداد تیر کړی چې رویټرز خبري اژانس ته رسېدلی دی. د فروری په 12مه د اژانس د دغه قرارداد په حواله ویلي چې دغه ملکونو ویلي چې ایران باید وغندل شي ځکه چې هوتی یغنو ته د خپلو میزایلو د رسیدو په مخنیوي کې پاتې راغلی دی. د دوی په خبره دا د ایران د میزایلو د پروګرام د نړیوالو بندیزونو څخه سرغړونه ده. د ناټو مشر یینز ستولتنبرګ وایي د اوکراین لپاره د ملګرو ملتونو د سولو ساتي ځواک لیږلو په اړه خبرو کې ډېر پرمختګ نه دی شوی. نوموړي دا خبرې پرون د جرمني په میونخ کې د نړیوال امنیت په اړه یو کانفرنس کې د روسي بهرنیو چارو وزیر سره تر یو ملاقات وروسته کړی دی. په ختیز اوکراین کې د روس پلو بیلتون پالو او اوکراینی سرکاري ځواکونو ترمنځ جګړه روانه ده. ستولتنبرګ ویلي دا نه ده معلومه چې هلته به د ملګرو ملتونو سولو ساتي ځواکونو لیږل ممکنه وي او کنه. دا وړاندیز تر هغې وروسته مخې ته راغلی چې د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین په 13 سپتمبر کې دغه نظر ورکړی و، خو تر اوسه پورې په دې اړه د ټولو خواوو سلا نه ده راغلې. او اوس هم د کرکټ یو خبر. سبا افغانستان او زیمبابوې په شارجه کې 15مه او اخري 50 اوریزه کرکټ سیالي کوي. په تیرو 4 لوبو کې 3 افغانستان او 1 زیمبابوې ګټلې و. دا تر دې مهاله د مشال لیډو خبر ده.
د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د بشیر غواخ نه د سات خبرونه واوریدل. په روانه غړې کې را سره وسی چې په دغه موضوعاتو تفصیل واوري. په سواد کې خلک د امنیتی پوسټو نه شکایت کوي. د انساني حقوقو کارکونکو وایي دغه چارې د پولیسو ته حواله کړل شي.
دوی نه خلکو ته ډېر لوی تکلیف دی. دوی نه پکار ځاوي چې دوی د دې ریاست چې کوم ادارې دي هغه باندې اعتبار وکړي او هغه ته مطلب خپل کار حواله کړي. زما په خیال چې دا پریشانی او دا به خلکو کم شي.
د پاکستانی پوځ مشر جنرال باجوه وایي په هیواد کې د وسلوالو مرکزونه ختم کړي او اوس د انفرادي وسلوالو د ختمولو عمل روان دی. سیړون کې په دې اړه سوایي
چې څومره هم دهشتګرد دي په پاکستان کې چې د غوي خلاف دي کاروایی وشي، د هر یو دهشتګرد خلاف دي کاروایی شي او د خو او د بد چې کوم دهشتګرد دي دغه غتمیست دي ختم شي.
او سعودي عرب ته د پاکستانی پوز د استولو او د راز د سی پیک په حواله باندې د عوامي نېشنل ګوند د کردار په موضوعاتو باندې هم تفصیل لرو. د روانې غړې په دویم نیمایي کې درته دوا هفتواري خبرونه پر غنې او ټولنه او سخت دریزي وړاندې کوو. د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه دي چې تاسو یې د ریډیو نه علاوه د انټرنیټ دلاره په mashalradio.com هم اوریدلی شئ. راځو د دې غړې اولنې موضوع ته لکه چې څنګه مو په خبرونو کې هم واوریدل. د خیبر پښتونخوا په سواد کې د خوځخېل په امنیتی پوسټا د یو ماشوم د ملکیدو لوجه د خلکو غوسه را پاریدلې ده او د ضلع ناظم په دغه موضوع د ګل یعنی سباله ورځ باندې یو هنګامي غونډه هم ورغوښته ده. بلخوا پوځي چارواکي وایي د مریضانو لپاره په امنیتی پوسټو سهولتونه ورکوي. تفصیل د شاهین بنیرین اورو.
په سواد کې خلک وایي د زیارت په ورځ د خوځخېلې په امنیتی پوسټا د شانګلې یو ناروغه ماشوم تر ډیر ساعته د معطل کېدو لقبله سا ورکړه. د پیښې نو وروستو ولسي او سیاسي مشرانو غوښتنه کړې ده چې د امنیتی پوسټو په نوم د نور د خلکو زورولو ته د پای ټکی کې خودل شي. د سواد نه یو ځای خبريال فضل خالق په دغه اړه وایي
کله چې په دې مخکې ورځو کې د کابل په علاقه کې هغه واقع وشوه، داغه واقع نه بعد په سواد کې چې سونا چک پوسټونه دي هغه باندې سختي زیاته شوه. په هغه وجه باندې په چک پوسټونو باندې اوږده قطارونه لګېدلي، په هغه باندې خلکوم ډېر زیات ردعمل شو کړی دی او هغه وی چې موږ ډېر تکلیف ته خو بل طرف ته سکیورټی فورسز والا وی چې را چون کې دلته امنیت د پاره دامونه پورته کړی دي او دغه وجنه ما لګ بچت وسونو باندې سختی شي زیاتې.
په سواد کې دا وخت په شموزو خوځخیله او غالیګي مانیار کې د امنیتی ځواکونو لخوا امنیتی پوسټې جوړ کړل شوې دي چرته چې د گاډو وګد قطارونه ولاړ وي او په ځنګړې توګه خزه ماشومان او د ډیر عمر خلک د ستونزو سره مخ کیږي. په سواد کې د قانوني چارو پوه او د بشري حقوقو د کمیشن د خیبر پښتونخوا په خوانې مشر شیر محمد خان وایي باید پوز د خلکو د ستونزو او غوښتنو ادراک وکړي او د امنیتی پوسټو ذمہواری حکومتي ادارو ته وسپاري.
زمونږ د مټي وکیلانو ماته ډیر زیات فریاد کړی دی چې هغه وایي چې موږ ته دا ویلي چې تاسو عدالتون ته راځئ او په قطار کې به ودرېږئ او مطلب چې تلاشیانې به ورکوي. هغه وکیلانو ډیر احتجاج کړی دی داسې زمونږ د ضلع عدالتونو کې هم مطلب چې دغه شی د هغې سره خوا کې د دې سرکټاوس کې دی اوسي نو هغې باندې هم سختي شروع شوې ده. دوی به یو یو سړی ودرېږي بیا د هغه نه مطلب چې تقریبا 15 منټه 10 منټه به تپوسونه کوي نو دې نه خلکو ته ډېر لوی تکلیف دی. دوی له پکار داوي چې دوی د دې ریاست چې کوم ادارې دي په هغې باندې اعتبار وکړي او هغې ته مطلب چې خپل کار حواله کړي نو زما په خیال چې دا پریشانی او دا به د خلکو به کمه شي.
بلخوا د سواد ضلع ناظم محمد علی شاه په دغه موضوع د ګل په ورځ یوه هنګامي غونډه راغوښتې ده. نوموړي مشال لیډو ته وویل په دې اجلاس کې بعد ولس په ستونزو خبرې کوي.
زمونږ ایجنډا دا ده چې موږ جرنل سیب ته دا خایو چې نور دا قسمه پالیسیانې چې دي په دې کې تبدیلي راولي. ما د ټول سواد نمایندګان راغوښتي دي، ټول سواد میډیا مې راغوښتې ده. د سواد خلک چې دی که یو مخ ته په چیک پوسټونو وګوري نو بل مخ ته سیندونه چې د سواد خلکو په 2010 په سیلاب کې سیند ځمکه وړې ده د هغې په باجرین هغو ته پابندي ده. هغه هغه خپله باجري نه شي اوچتولی. د انچیا روډ جوړېږي نو د ټول سواد د خلکو بلډنګونه کورونه او په خپل ماتوړ هغه مات کړه. هغې کې 1 روپۍ کمپنسیشن دپاره نه میلاویږي. نو اول خبره زمونږ د اجلاس ته او د اجلاس نه بعد د بعضې خبرو د حقوقو دپاره به د ضلع حکومت باقاعده عدالت ته ځو.
په دغه اړه مو په سواد کې د پوځ د عامه اړیکو د ادارې د چارواکو سره د تماس نیولو هڅه وکړه خو بریالي نه شو. ځایي خبریالان وایي پوځي چارواکو ورته ویلي چې پوستې یې د امنیت ټینګ ساتلو لپاره جوړې کړې دي او چې څوک په ګاډي کې رنځوران لري نو باید چې په پوسته ولاړ سرتیری خبر کړي نو اسانتیا به ورته ورکولی شي.
په پاکستان کې د اقلیتونو له کړه و ډک ژوند
خو افسوس خبره دا ده چې هغه مونږ ته نن وخت پورې پاکستانی نه تصور کوي.
زما سره په بازار کې خپل وای کوم رواني پولیس والا ته زغ ته ډیر وایم چې زما وای ده خو ما سره پروف نشته.
مونږ ته دوه ایتیا ده پښتې مونږ به چرچو اخر ولي
د دغه پښتنو ځوابونه له سیمه سیاسي مشرانو او چارواکو اخلو.
موږ په خپل مرکزی شورا کې هم قرارداد پاس کړی چې د دې چرچونو د دې ګوډوارو مکمل حفاظت وکړي.
زمونږ جنرال چټونه دی پاره باندې مخالفتونه تر ټیکټ ورکړي.
د بلاست کې موږ په خپل د او چټکړي د پارلمان کې
دا هرڅه په پرګنې خبرونه کې له انیسا اجمل سره د هر چهار شنبه یا شروع پورس پوکم سلور بجه او د هر یک شنبه یا اتوار پورس 9:30 بجه.
د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. د پاکستان د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا 13 ورځ د جرمنی په میونه خار کې د امنیتی غونډې پر مهال ویل دي چې په پاکستان کې د وسلوالو مرکزونه ختم کړی دي او په انفرادي توګه کوم وسلوال کې موجودګی لري نو دا غي پر ضد هم عملیات روان دي. جنرال باجوا په دغه موقعه ویل چې زیاتره وسلوال په افغان کډوالو کمپونو کې پټیږي. په کار ده چې افغان کډوال خپل هیواد ته په عزت ستانه کړل شي نو دا غستونه به هم ختم شي. په افغانستان او امریکا بیا په پاکستان باندې فشار راوړي چې په دې هیواد کې مشت وسلوال په افغانستان کې بریدونه کوي. په دې اړه د بشیر غاخ ریپورت کې تفصیل ورو.
د پاکستان پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا د فروری په 14 په جرمنی کې د میونخ نړیوال امنیتی کانفرنس کې د خبرو په محل د ترګرو پر ضد د خپلو عملیاتو ذکر وکړ او ویل چې باید د ترګرې پر ضد جګړه کې قربانې هېرې نشي. نوموړی زیاته کړه چې په پاکستان کې داعش وسلواله ډله نشته، خو په افغانستان کې د موجودیت له وجې اندېښنه لري. هغه وویل چې له دوی څخه د افغان طالبانو پر ضد په چټکۍ سره د کاروایۍ تمه سم کار نه دی، ځکه چې هغوی په پاکستان کې ښکاره مرکزونه نه لري. دی وایي، نن زه په افتخار او اطمینان سره ویلی شم چې زموږ پر خاوره د وسلوالو خوندي ځایونه نشته، خو ترهګر په انفرادي ډول شته دی. دوی په پاکستان کې د افغانانو په 450 کډوالو کمپ، غرونو او ځینو سرحدي ښارونو کې پټیږي. افغان چارواکي په ایبټ آباد کې د القاعده د مشر اسامه بن لادن او بلوچستان کې د افغان طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور موجودیت او وژنه د دلیل په توګه راوړي او وایي پاکستان افغان طالبانو ته خوندي ځایونه برابروي. د افغانستان اجرائیه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله یوان جاوید فیصل په دې اړه نن مشال ریډیو ته وویل،
ټولې په پاکستان کې پټن ځایونه لري، هغوی هلته روزنه ترلاسه کوي. د کویټې، پېښور او میرانشاه شوراګانې په دې برخه کې ښکاره مثالونه دي. له شکه پرته چې پاکستان پر طالبانو مستقیم اغېز لري، د دوی دغه مثبت اغېز کیدلی شي د افغانستان د سولې له خبرو سره مرسته وکړي. ولې که چیرې د پاکستان تیر ته موږ وګورو، ډېرې هیله نه لیدل کېږي چې پاکستان دې په دې برخه کې عمل وکړي او افغان طالبان دې د سولې پروسې ته تشویق کړي.
لنډه موده وړاندې د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل مشال ریډیو ته ویلي وو چې پر افغان طالبانو لږ اثر رسوخ لري او کولی شي د افغانستان سولې لپاره یې وکاري. واشنگټن میشته څېړونکي او په افغانستان کې د ترګرې پاړه له سړې جګړې تر سرو زرو د جنګ پورې په نامه کتاب لیکوال اسم یوسفزی وایي، تر څو پورې چې امریکایان د افغان طالبانو پر ضد د پاکستان عملی ګام ونه ویني په خبرو یې باور نه کوي.
چې څومره هم دهشتګرد دي په پاکستان کې چې د هغوی خلاف دې کاروایی وشي، د هر یو دهشتګرد خلاف دې کاروایی شي او د ښه او د بد چې کوم دهشتګرد دي د هغې هغه تمیز دې ختم کړی شي. دا د ټولو نه ضروري خبره ده چې پاکستان په دې تیرو لسو دولسو کالو کې څومره هم کاروایانې کړي دي، نو د هغه دهشتګردو خلاف یې کړي دي چې کوم د پاکستان خلاف جنګېدل یا د پاکستان په قابو کې نه راتلل. تر څو پورې چې دغه پالیسي نه ده په دغه کې تغیر نه دی راوسته شوی، نو پاکستان مونږ نه شو ویلی چې هغه په دهشتګردو ته ماتې ورکولو کې هغه دیانتدار دی.
د دې کال په لومړۍ ورځ د امریکې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پاکستان په اړه وویل چې له تیرو 15 کلونو راهیسې له واشنگټنه د ترهګرو د ځپلو په نامه پیسې اخلي. هغه په خپله ټویټر پاڼه ولیکل چې د بلیونونو ډالرو د مرستې په بدل کې پاکستان یوازې دوکا ورکړی او دروغې ویلی دي چې تر دې وروسته به داسې نه کیږي. له دې پس واشنگټن اسلام آباد ته مالی پوځي مرستې ورکول ځنډولی دي.
ټولنه او سختریزي پونی زخبرونه ټولنه او سختریزي کې د توندلاریتوب او تشدد پر ریکو لاملونو اغیز او حل لارو باس شوې دي.
شدت پسندی کی کومه دا انسانی رویه ده چې د انسان په مختلف واقعاتو ته د اغیر رد عمل شوی.
دا خبرونه چې احمد شاه اعظمی وړاندې کوي هر شنبه یا خالی د پېښور پر وخت مازیګر پاوکم 15 بجې او هر یک شنبه یا اتوار غرمه پاوکم 1 بجې اوریدای شي.
د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. د رواني غړې په دویم نیمای کې درته ټولنه او سخت دریځي خبرونه لرو او ریدلې مهر وی ورزو یو بل ریپورت ته په کراچۍ کې د نقیب الله مسعود د وجنې نه پاس د موسی خان په نوم یو بل پښتون ځوان وجل شوی دی او د تشدد نخو سره یې لاش ورزول شوی موندل شوی دی. پولیس چارواکي مني چې په هغه تشدد شوی دی، خدای نه دی ویلي چې د ذمہوارو کسانو پر ضد به کوم ګامونه پورته کړي او کسانګه. شاهین بونری پاړه نور حال رکوي.
د کراچۍ په ملیر سیمه کې خلک وایي د روانې میاشتې په 14 نیټه د شپې 2 بجې پولیسو د موسی خان او عیسی خان په نومونو دوه رونه لخپل کور بوتلل چې په هغه کې بیا ورستو د موسی خان مړې د سوپر های وې د ناردرن بای پاس سیمینا و موندل شو او عیسی خان بیا ورستو په دې شرط خوشی کړل شو چې کورنۍ به د پیخې پاړه چاته حال نه وایي. د سیمې یو اوسیدونکي او د عوامي نشتلګون د سند صوبې کلتوري سکتر نور الله چکزی بیگا د پیخې پاړه مشال لیډو ته وویل چې په موسی خان د پولیسو لخوا ډیر تشدد شوی وو.
پنځه کسان یې اوچت کړي دي د مختلفو کورونو نه، یو موسا دی، یو عیسا دی، دوه دوه ورونه دي، درې ګاونډیان دي. نو دغه درې ګاونډیان یې بېرته پر دغه ځای باندې ایله کړي دي. د دوی کور ته تسلي ورکړې ده چې بای تاسو فکر اوسئ دوی به موږ واپس را لیږو. په دې کې دغه کم هلک چې شهید شوی دي که نه، دغه هلک چې دی څو مده مخکې د سر اپریشن کړی و، د ده نوم موسا و، دی په تشدد کې تې مړ شوی دی. نو دا کس یې راغستی دی، دا په نادرن بای پاس باندې غورځولی دی.
د صوبې د حکومتي چارواکیو لخوا په دې اړه لاسنه دی ویل شوی، خو د سیمې د پولیسو ډي اس پي نورالدین سنجري خبریالانو ته ویلي دوی پلټنې پیل کړې دي.
مړی موږ روغتون ته رسولې دي، پوسټ مارټم یې کیږي، پر وجود یې د تشدد نښې نشانې دي. چې کله پوسټ مارټم راپور راسي نو معلومه به سي چې څه شوي دي.
بلخوا د پښتون ژغورنې غورځنګ د پولیسو لخوا د موسا خان د وژنې غندنه کړې ده او ویلي دي چې دوی به په کراچۍ کې د پښتنو د ماورای عدالت وژنو د مخنیوي لپاره خپلې مبارزې لا دوام ورکوي. د غورځنګ یو مشر محسن داول په دغه اړه وایي،
تاسو ګورئ د راوندور په کیس کوم پنځلس کسان د ده سره نور هم د دې پولیسو مطلوب دي. نو دا ټول یو ډېر غټ ګینګ دی، دا په یو ورځ به نه ختمېږي. خو زمونږ چې دا کوم تحریک شروع شوی دا هم د دې شي لپاره شروع شوی چې دغه شان د کیسو د دغه شان د خلکو مخنیوی وشي. دا ډېر سخت زیاتی شوی دی او مونږ په سختو ټکو د دې غندنه هم کوو. غواړو به مونږ دا چې دغه شان دی د دې خبرې هم خبره بر تحقیقاتو شي او مونږ انتظار کوو چې په دې باندې د حکومت څه رایه راځي او که نه، هغې نه پس مونږ خپله رحمت د دې واقعې متعلق هم څرګندوو.
په کراچۍ کې د پښتنو سیاسي او ولسی غړي وایي په پښتون میشتو سیمو کې پولیس او رینجرز خلک په بیلابیلو بهانو له کورونو اوچتوي او تشدد پرې کوي. د یادونې وړ ده چې په کراچۍ کې دا وخت خواوشا څلوېښت لکه پښتانه ژوند تېروي چې دغلته د روزګارونو لپاره ورغلي دي.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان پوز سعودي عرب ته د خپلو ځواکونو د استولو اعلان کړی دی. د پاکستان په سینټ کې په دې معامله بحث شروع شوی او له حکومت وضاحت غوښتل شوی چې مکمل تفصیل دی ورکړل شي. دا فیصله چا کړې او د څه مقصد لپاره شوی؟ که څه هم پوز وایي چې دا دسته د پوځیانو د روزنې او مشورې د ذمواریو لپاره استول شوی ده. په دې اړه د مشال ریډیو خبریال ملیحا میرزاده د دفاعي چارو له کارپو بریګیډیر اسعد محمد سره خبرې کړې. په سر کې ترې پوښتلي چې د دغه فیصلې په اړه دې فیصلې ته څنګه ګوري. دی وایي
د پاکستان او سعودي عرب کوم چې سیاسي تعلقات او سفارتي تعلقات دي هغه ډېر ژور دي او فوجي تعلقات هم ډېر نږدې شوي دي. ډېره مخکې پاکستان فوج چې کوم دی نو هغه په سعودي عرب کې پاتې شوی دی. پوره بریګیډ او ورسره توپخانه یونټ وي، داسې انجینیر یونټ وي، ایر ډیفنس یونټ وي، لا خو مخکې داتې او په دغه کې پاتې شوي دي. هلته اوس تاسو سره خو شوې ده چې فوج به ځینې او دوی به سعودي عرب ته دغه ورکړي، دا اطمینان ورکړي چې موږ فوج ته لیږو. زما خیال دی چې دغه فوج به د سعودي عرب د سرحداتو نه بهر استعمالي. یمن جګړه کې پاکستان مخکې دغه دلچسپي نه لري او نه د هغې څه فوجي حل شته دی. پاکستاني چې کوم چارواکي دي هغه په دې باندې پوهېږي چې د جنګ څه فوجي او بریګیډ سره د یمن د جنګ حل نه راوځي. دا به د سعودي عرب سالمیت ته که خطره پېښېږي او که د هغې سیاسي حکومت ته خطره پېښېږي، د هغې لپاره یو سټیبلټي فیکټر دی. سعودي عرب د پاکستان سخ وخت کې چې کوم دی نو هغه په کار راغلی دی. نو دا پاکستان به خامخا د هغې څه نه څه دغه خوري دغه جواب وبور کوي.
پاکستان وایي چې دغه را چې کوم کنټینجنټ دوی لیږي دا د دوی د فوج ته به مشورې ورکوي او صرف مشافرتي حیثیت لري. نو تاسو یې سره اتفاق کړی دا صرف داسي؟
نو ما خندا عام دغه د پاره به وي چې دا مشورې ورکوي دغه ورکوي دا دی بس دغه خو وي یو فوجي قابلیت ته هم وي. زما خپل دغه دا خبر خو نه یم چې د څو نویت لوزنامه شوې ده.
او پاکستان مخکې که تاسو ته یاد شي په سعودي عرب باندې د حوثي یاغیانو لخوا د راکټي بریدونو غندنه کړې وه او مخکې بیا پارلمان دوی داسې په یوه خوله فیصله کړې وه په 2015 کال کې چې د یمن په جګړه کې به دوی بې طرفه پاتې کیږي. نو بیا چې دوی دا غندنه کوي نو آیا دا څرګندوي چې پاکستان په دغه جګړه کې بې طرفه دی، د چا پلوي نه کوي؟
نه ګوره، پاکستان خو زما په خیال باندې سعودي عرب دغه جغرافیایي دغه د سالمیت دا پاکی مانے حملہ تھا اور سعودی عرب سیاسی طور باندھے اور جغرافیائی طور باندھے موجودہ شکل کے دا پاکستان کور انٹرسٹ کے دے نو اب داغے خپل کور انٹرسٹ پاکستان پر دفاع کی نو چھے بار نتے حملہ کی گی دا فوج چھے ماتا اس تک کم ہوئی چھے بے فوجی قابلیت ہی نکو سعودی عرب باندھے بس مکہ باندھے سا حملہ ہوش ہوا یا سا بریتوش ہو یا سا نائے کے بدا بالکل ہی سب پکے اخلی پاکستان بل خپل مفادات و دفاع ہو کی اور سعودی عرب دا پاکستان مفاد ہو کے دے
دے ستا سو ریجنل یا سیمائز امپلیکیشنز ہی نئے اثرات ہیں
بالکل زبا خیال باندھے دغا سر ایران سر بسن اس دے خبریں تشویش بوی و آغا زما پا خیال باندھے ایران پا دے ماندے پوئے دے چھے دا پاکستان سر نسا مجبور ہے دی او آغا دے حد تنزی چھے یعنی دا سعودی عرب دا سرحدات انا بار دا ایران مفادات انا دے نقصان رسی کو آغا پا شام کے دے و آغا پا یمن کے دے نو دا خو پاکستان ویلی دی چھے دا سعودی عرب دا سرحد نبار نا استعمالی دا فوج سر لکار ایرانی سفیر سر ملاقات ہم کرے نائے کہ زمان خیلائی تدائیت منان ورکری چھے دا ایران بند بند دے سر منفی اثرات میں
ریٹائر بریگیڈیئر سعد محمد خان وو چھ افغان سعودی عرب تہ د پاکستانی زواکونو د استولو پاڑے د مشال ریڈیو سره خبرې کولی
مشال ریڈیو د جمهوری ارزښتونو پالون کی
چین غواړي چې پښتون ملتپاله عوامي نیشنل ګوند پاکستان او افغانستان په تعلقاتو خکولو او سیمه کې د امنیت لپاره خپل کردار ولوبوي. دا خبره د یاد ګوند مرکزی سکرتر میا افتخار حسین د مشال ریډیو همکار شاهین بنیری سره په یوه مرکه کې کړی ده. نوموړي وویل د روانې میاشتې په 15مه نیټه د ګوند مشر اسفندیار ولی خان او په اسلام آباد کې د چین سفیر یو جینګ په دغه موضوع خبرې هم کړې دي. میا افتخار حسین وایي
اسفندیار خان ته دعوت ورکړ سره د ټیما او موږ ملاقات کو داغه ملاقات بنیاد دا چې د چین سفیر دا غوښتل چې دا وامین شل پټای چون کې ځان ته یو لوی جوړ بنیاد دی دا وی د افغانستان سره ډیر ښه تعلقات او مطلب ته احترام شته او موږ هندستان کې مطلب چې خپل تعلقات او احترام شته او دلته دا کښاله چې کوم ده نو دلته د افغانستان او پاکستان ترمنځ په دې کې تاسو یو خپل رول پلی کوئ نو دا غیب مطلب چې ډېر ښه نتایج وزي نو اخو لازم ده چې اسفندیار خان خو به دا غیب پازیټیو جواب ورکړي ځکه چې دا زم نظر دی زم فکر هم دی خو موږ ورسره دا خبره ضرور کړه چې دې کې د چین ډېر اهم رول او کردار جوړیږي خاص کر پولیټیکل سایډ باندې
ښه
ته موږ وایو چې تاسو یو فضا جوړ کړئ یو ماحول جوړ کړئ او دا غیب ماحول په نتیجه کې چې کوم دی نو د دې خبرې امکان شته چې دلته یو مطلب فرام متفقین سره یو دا فلر روزی چاغی چې د امن اثراتم زیات او البته دا یو خبره چې مونږ ورته پګوته ک چې تاسو دلته امن غواړي او دلته سوکالي غواړي نو دا غي د پاره د سی پیک چې کوم تاسو دلته سی پیک جوړوي هغه کې د مغربي اکونومیک کوریډور چې کومه حصہ ده نو هغه تاسو تر اوسه پورې نه شروع کړی دا نن په کار کړی دی نو په دې خلکو کې یو مایوسی ده مون خود د چین د سرمایه کاری خلاف نیو مون خو خوښ ته چې چین د ویل سرمایه کاری وکړي او دا ډیره ښه خبره چې پاکستان کې کړې خو مون خو په دې کې خپل حق غواړو او هغه حق دا دی چې مغربي اکنامي کوریډور د پارکی مت جوړ شي او بیا هم سره دا خبره وکړه چې د قبایل او ترمنځ چې د باجوړ نوارې تر جنډولې پورې دی کې یو ایکسپرس ریوی چې دا ټولې جنته یو بل سره وتړي او بیا د هغه یو سړک چې کومه موټر وې سره کنیکټ شي د سی پیک سره دا قبایلم په دې کې شامل شي نو دا به سره د امن دراتلو امکانات ډېر زیات دي هغه هغه په جواب کې دا خبره وکړه چې بالکل مونږ سی پیک مغربي اکنامي کوریډور شته بیا ته مونږ دا تاسو کو چې دا خبره مونږه پرستا کولې شو چې ګینه مونږ سره د چین سفیر دا خبره کړې ده هغه په جواب کې چې بالکل تاسو زما په بهاف دا خبره کولې شي چې مغربي اکنامي کوریډور به مونږ جوړو دا د یو حصہ ده او دا به مونږ سره تراسو
د چین سفیر اسفندیار خان ته دعوت ورکو چین ته د سفر
بالکل جی د چین دعوت ورکو او هغه قبولم کو سره د وفد او بیا ور سره دا خبره مو ک چې تاسو سره مطلب امه له دې لغړم اسفندیار خان ته په سر سترګو زمو طرف نه تاسو دعوت ته چې تاسو مطلب ک 400 دی تر راځي او ک باچا خان مرکز تر راځي هغه رنګ هغه خپل مطلب چې دعوت په دې هغه قبول کو او د چین سفیر دا یو خبره اضافه وکړه چې مونږ عوامي نیشنل پارټي په داسې شکل کې سپورټ کول غواړو چې دلته د کلچر اکټیویټیز وی اساس مطلب د بیگ اکټیویټیز وی په نورو شوبو کې مونږ تاسو سره مدد کول غواړو چې مطلب تاسو زموږ رابطې په خپلو کې کلکې شو پخې شي
د عوامي نېشنل ګوند مرکزی سیکرټر میا افتخار حسینو چې وای د چین حکومت د دوی لګون نه غوښتنه کړې چې د افغانستان او پاکستان تعلقات خو کولو کې خپل کردار ولوبوي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ چې په کې دروانه غړې نیمه ته ورسیدلو په پیښور کې د غرمې 12:30 بجې دي. د بشیر غواخ نه د خبرونو لنډیز اورو.
نن د خیبر پختونخوا په سواد کې خلک لدې قبل مظاهره کوي چې د دوی په نام نتیجو کونکو پر پوځي چیک پوسټونو خلک په تکلیف کړي. تر اوسه پوځي چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د ضلع ناظم په وینا دوی د ګل پورز د پوځي افسرانو سره په دې مسله خبرې کوي. د پاکستان پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجو وایي د دوی په خبرو د وسلوالو منظم مرکزونه نشته. د نوموړي د فروری په 12 په جرمني کې د میونخ نړیوال امنیتي کانفرنس ته وویل چې له لسګونو کلونو راهیسې موجوده سغدریزي ژر نشي ختمېدلی. هغه دا خبره په داسې مهال کړې چې امریکا تور پورې کوي چې افغانستان کې حمله کوونکي وسلوال په پاکستان کې پټنځای نه لري. د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي پرون د پنجاب په حافظ آباد کې یو سیمینار ته وویل چې په دې وروستیو کې د هغه ګوند مسلم لیگ نون سیاستوالو پر وړاندې د عدالتونو ردیو ورته د منلو وړ نه ده. هغه وویل چې قاضیان یا ججان باید سیاستوالو ته د مافیا او غلو خطاب ونه کړي. د افغانستان حکومت په خپله خبره د چین پوځي شتون رد کړی دی. د افغانستان ملي امنیت شورا دفتر پرون په یوه خبر پاڼه کې وویل چې هغه رپورټونه بې بنیاده دي چې ویل شوي چینایي ځواکونه بدخشان کې یو پوځي مرکز جوړوي. امریکا، برتانیا او فرانس د ملګرو ملتونو پر امنیت شورا ټینګار کوي چې ایران ته د لیدې قبل سزا ورکړي چې د دوی په نه د یمن حوثی یاغانو ته یې میزایل رسیدلی دی. د ناټو مشر یینز ستولتنبرګ وایي د اوکراین لپاره د ملګرو ملتونو د 16 ساعتونکي ځواک لیږلو په اړه په خبرو کې ډیر پرمختګ نه دی شوی. نوموړي دا خبرې پرون د جرمني په مخ کې د نړیوال امنیت په اړه یو کانفرنس کې د روسیې بهرنیو چارو وزیر سره تر یو ملاقات وروسته کړی دی.
د مشال ریډیو په خبرونو کې درته بشیر غواخ د دې سات د خبرونو لنډیز وړاندې کړ او اوس ترته د ژمنې سره سم پرګنې خبرونه وړاندې کوو چې پکې دا ورته سو د سیکانو د دود اند کارج په اړه خبري اوري. په پاکستان کې سیکان وایي چې د ودونو ريجستریشن لپاره قانون منزور کړل شي. دا خبرونه هر اونۍ تاسو لپاره زموږ همکارا انیس اجمل جوړوي.
اوریدونکو په پرګنې خبرونه کې د اصل د سیکانو ودونو قانون اند کارج بل په اړه خبرې کوو. په پاکستان کې مشت سیکان وای د تیرې ډېرې مودې راهیسې د ودونو په اړه بل انند کارج وړاندې کړی دی، خو تر اوسه نه دی منصور شوی. په خیبر ایجنسی کې ملک او د سیکانو د حقونو مبارز ګورپال سنگ د انند کارج په اړه وایي.
انند کارج کې داغه ده زو د سیک برادری دا به ويم چې کم الګ ته یا جنې د دل برابر حقوق حاصل دي چې الګ او جنې چې مونږه کله د الګ او جنې مونږ نه کوو هغه چې کم دي مطلب لکه رشتہ غواړه وختلې کیږي بیا چې رشتہ الګ او هغه نه ټیم غواړي چې الګ او جنې خپل په جنگلو کې یا بیا هغه نه مذهبي چې کم مشر وی یا سوخ هغه ریلیټیوز وی یا سیستر وی چې هغه الګ یا جنې کلوز وی هغه نه تپوس کیږي چې بای د الګ یا د فیملی ستاسو خوخت کنه چې کله هغه راشي نو بیا هغه لرشته له حق او دا غي نه بعد چې کم د زمونږ آنند کار اجلاوا چې کم د داسې کیږي چې دا ګوردواری کیږي چې کم نکاوی هغه د ګوردواری چې کم هډ ګرنتی یا هغه په نگرانی کې کیږي او هغه کې څه شرایط داسې وي لکه زمونږ دا سیستم نشته چې مطلب د ایج باور کوي یا مطلب دا چې مونږ لا یو جنې رشتہ کوو نو مونږ هغه په یو جوړه کپو مونږ ایکسپټ کوو داسې سنشته او دا الګ او د جنې چې کم واده وي او زما په کور کې زما خور واده نه نو هغه واده زدا چې کوم لکه زما ضرور واده نو چې کله بیا ضرور واده وي نو هغه هم داسې کوم لکه هغه برابر دي نو سیم حقوق دي داسې سپکې نشته.
ګروپ پال سنگ وای په پاکستان کې د خصي او خوند تل لپاره د یو بل نه د بیلی دوه ډیره پیښې نه کیږي خو کچرته د یو سیک مذهب خزا یا سړی وغاړي چې یو بل طلاق واخلي نو دغه لپاره په انند کارج بل کې خپل خبري موجود دي او زیاتره خلک په عمل کوي نو موړې په دې اړه وای
یا چې کوم دې زمونږه زیات تر چې کوم دې د چې کوم تا طلاق یا ډیورس وی د دې داسې خبرې نشته او تر نن وخت پورې داسې زیات مسلې راغلي نه دي خاص کر کې په پاکستان کې چې هغه ډیورس ورکې نو دا هیڅ مسله راشي چې کوم جنې کور لا راشي راوده شي نو هغه د سخر او خواخې چې کوم دې داسې وی چې هغه لور وی هغه هغه لا داسې وی لکه مور پلار نو هغه د پاره دا مور پلار شي چې کوم دیوري وی یا دیورانی وی هغه خور ور په سیټ چې کوم دې الته وخت ری چې سم مسلې نو هغه به پهله دا حل کړي کدی حل نکړه هغه نه بعد به هغه بیا ریلی چې کوم مور پلار وی هغه له به هغه به چې کوم دې مسله سولف کړي ک بیا داسې سو نشو نو بیا مذهبي چې کوم سنگ صاحبان وی هغه چې کوم دې مسله حل کړي او دا هغه په حق کې چې کوم مذهبي دغه وی حق خبره وی هغه دغه شاندې کوي نو هغه پورا ډیټیل چې کوم مذهبي ګرن سیب سوي یا مطلب مزید پاره کې ترمیم څه کول دي هغه د څنګه چې کوم پارلمنټریو سره چې کوم دې ناستا کوي وای چې موږ دا ټول قوانين تاسو لپاره درکو هغه چې کوم دې په درو غنټو کې به تیار شي او ټول مشران دا غینه واقف دي او پاره باندې به سیګنیچر وکړي خو چې کوم پارلمنټ ولا دا وای کوم دې صرف زبانی خبرې کوي
ګورپال سنگ وای انند کارج بل د پخانی پوسی واکمن پرویز مشرف په وخت کې هم وړاندې شوی وو خو د منصوري دو لړکې اس نتیجې مخې ته را نغلې
کمیټې دا بل وړاندې کړو کنه مشرف دور کې آغا کم بیا چې کب دې بیا دا سپېونه شو اوس وخت کې موجوده وخت کې چې کم دې چې کم سیول سوسایټي دی کنه چرته چرته مسلې کریټ کیږي نو هغه سیول سوسایټي چې کم سیک برادری والا دی لکه مونږ نموږه دا را اوچت کړي اوس لږ وخت مخکې سو وخت مخکې چې کوم زموږه رمیش اروڑا دی نون لیک نه ایم پی اے دی هغه په اسمبلی کې دا خبره کړې و چې زب چې کوم دا بیل پاس کوم هغه چې کوم تر اوسه پورې دا سونه شو موږ خو ته ویل چې تاسو چې کوم دې مطلب چې دې طریقا کوي انند کارج لا و ایک څنګه کیږي یا زموږه چې کوم دې مطلب ډیورس څنګه وی یا مطلب هغه کې دا څه مسله راشي یا ټو زیډ چې کوم هغه قانون وی او طریقا کار وی مذهبي په دې کې موږ ټول تاسو سره تیار یو خو تر اوسه پورې هغه طرف نه کوم ریسپانس موږ لا ملاو نه شو
تیر کال په اکتوبر کې د پنجابی سملې د سکانو انند کارش بل منصور کړ د پنجابی سملې د پانی تر مخه د دې قانون لمخې اوس سکان کولی شي چې د خپل ودونو رجستریشن وکړي او په وراثت کې خپل برخه اوغاړي د خیبر پختونخوا په ټل کې د اقلیتونو حقوقو مبارز فرید چند وای انند کارش بل منصورول په موجوده وخت کې ډیر ضروري شوی دی نوموړې په دې اړه وای
ابھی یہ کہ اس نے تب ہوتا تھا پتہ اڑ کے جینے کا نہ پلا کے کو نہ تخلی کا نا یا بولے سے کدو کا نا اگر وہ آٹومیٹکلی نہ نہ کی گی لگے ارے پہلا جاؤ واڑو کا ہندو بچے تختی یا سکھ بچے تختی کا نا خلا کی کا نا دی وائن ٹول لاوا روال روک تام دا لگا والے رے سو یو پادری یو پنڈت یو گیانی اورا پورے بدا نے کا نہ کی گی سو سورا پورے دو مور پر ار دو طرف نہ موجودہ نہ وی جے خلق دسی سو بو بو تخلو کا نا نو اگر وہ اقلیت بیس بنے بدا ایڈوانٹیج بھی واخص تو کا انوان ہندو کا زوڑ کی مو تخت والا نہ غب لا رو پوشی صحیح طرح بغازی کی صحیح نکا بو کو اسانی سے نہ کا بو شو سارا پتا لگی دا نا اگر سر یو پرو پورا لو عدالت تو ہا ولے سے بلے دی 18 سال دلار ہے 18 سال غوی نو غو و د کیشی کنا خپل اختیارات وی خو هغه اختیارات لا دو بنه جایز پیدا خوستا نو نن مو په دې غبا نه یو چې را پیلا ټول حوال دا خبره کو چې کبچې ایندی ولا تختی ک سیک ولا تختی ک ایسای ولا تختی خو لا کی کوم لاړو نو اور پر بنه کا نکیږي شناری کارت به وی شناری کارت اولریډی ور سره وی خو نکاب والدین په مرضی باندې وکیږي پیلا ایک مور کې دا لگا ولا دی دې کې مو تا ډیر هغه وو څوډ کی بلاړو هغه وو اتوماتیکلی کنورټ بشو خپل دین نه بواخو کای صحیح بوتل نه غو ایسای کای صحیح زور وای صحیح بو کای زور وای نیو بو کای صحیح زور وای خو د څه وو د څه وو د څه وو نو اوس یې ځای وړي چې او پرې ودا نه وی چې پرې والو ګین نه
په پیښور کې بلدیاتی کونسلر او د سکانو د حقونو مبارز رادیش سنگ ټونی بیا وایي د ودونو رجسٹریشن د قانون د نشټوالي له وجې سکان یوازې خپل ودونه په ګوردوارا کې رجسٹرډ کوي. دی وایي باید د اقلیتونو د ودونو رجسٹریشن لپاره قانون جوړ کړل شي، ځکه چې ښځه یا خاوند کله یو بله بیلیدل غواړي نو د قانون د نشټوالي له وجې ورته ګرانه وي.
خبر کې چې کوم زمونږ صوبائی اسمبلی ده خیبر پختونخوا کې، نو هلته چې کوم دی نو اوسه پورې دا بل خو پیش شوی نه دی، او بل چې کوم دی نو زمونږ پنجاب اسمبلی کې د سکھ کمیونٹی لپاره ډاکټر رمیش اروڑا چې کوم دی نو هغې دا بل سبمٹ کړی دی، او چې کوم زمونږ واده چې کوم کیږي نو هغه فی الحال خو یو قسم انرجسٹرډ دی، خو یو مذهبي تقاضا ده چې دا اوشي نو ښه خبره ده. او مونږ یو طرف ته دا ګورو چې مونږ چې کوم سټیټ کې اوسېږو نو پہلا دا سټیټ لا فالو کیږي، هغې نه پس چې کوم دی نو هغه ریلیجیس لا چې کوم دی نو هغه فالو کیږي. نو زمونږ چې کوم دلته سټیټ لا دی نو فی الحال خو هغه خو چې کوم د هغې قانون دی هغه فی الحال ښه دی، او مونږ خو دا هغه حمایت هم کوو چې هغه سټیټ لا فالو کړو. خو بیا هم انسان دی نو یو بل سره چرتا دا خاوند او ښځې چرتا نه لګي کېدی شي یا بل سره طلاق غوښتې شي، نو که دا خبره راځي نو سکھ مذہب کې خو خپل یو مذهبي لاړ شته دی چې زمونږ چې کوم پنځه مشران دي نو مونږ هغې ته وینا کوو، هغې نه پس چې کوم دی نو هغه هغې کې څه فیصلې دي نو هغه پنځه کس زمونږ چې کوم مشران دي هغې هغه کوي.
سکان وایي چې د ودونو نه رجسٹرډ کېدو له بچې له مشکلاتو سره مخ کیږي، خو د پاکستان نادره ادارې د دې لپاره یو متبادله لار هم جوړه کړې ده. خو بیا ځینې اقلیتونه دا هم وایي چې د ودونو رجسٹریشن قانون د نشتوالي له وجې دوی په کار روزګار او دغسې بېلابېلو ځایونو کې هغه سې مراعات نشي ترلاسه کولی چې کوم یو واده کړی تن ترلاسه کولی شي. دا چې سکان د ودونو رجسٹریشن څنګه کوي او دې کې ورته کوم مشکلات ور پیښوي، فرید چند یې پاړه وایي.
رجسٹریشن کی حکومت پاکستان میں تو اس رجسٹرڈ کری ریموول حکومت پنڈتان دی گیانی دی اور کرسچن کمیونٹی دی مو تو یو رجسٹر جوڑ کرے رہے غاب خپل ڈی سی او نہ بغا کی ہر ضلع نہ کنا ہر ضلع کی یو لگا کرے رہے صاحب خپل ڈی سی او نہ بیو اپلیکیشن گوئر کے سکوم پادری وی یا پنڈت وی مگا دا یو لا پوا قانون کو مطابق سارا یو رجسٹرڈ لکھے شی اگا دا مرج والا دے سغائرہ نکانامہ اور اگر اسٹیٹ کے ایشی اگر بانے بکم ڈسٹرکٹ ناظم وی التا کے کونسلر وی ڈسٹرکٹ کونسلر وی اگر بہ تصدیق کی گی نو اگر بہ دس یو شتاری کرن نو شروع شوی دی اور جیسے لگا اس بے فارم جڑے کو کمپیوٹرائز دینن صبا نکا نامے کمپیوٹرائز شو کنا دا خپل نہ کما نہ ما وڑے اور تا خپل پادری والا یا پنڈت والا نو اگر بتا تا بیا کمپیوٹرائز بانے بے فارم جڑے نکا نامہ جڑے ڈیتھ سرٹیفیکیٹ جڑے نو اگر سہولت پر ڈسٹرکٹ ناظم والے ٹول اگر دھارا بدا.
فرید چند وای د انند کارج بل نه منصوری دو یو بجدا هم دا چې په سینټ او کمیو صوبایي سملو کې د سکان نمائندګي نشته چې لوجی سکان خپل مسئلې د حکومت په وړاندې نشي کې خو دی.
حکومت پاکستان سینٹ کی نمائندگی راکڑا کرنا سینٹ کے بالکل کو سینٹ نہ زیادہ ضرورت کی گی نو سینٹ کے منہ کا حل پشتا دی بات کرنے سے کی گئی ساغازی کی اوسط پر سینٹ کے منہ سکھ اکثریت نشتا نمائندگی نشتا قومی اسمبلی کے سکھانوں نمائندگی نشتا کرنا نو مغوالو چہرہ آر یو مطلب مخ کے بکم پاکستان لاب ہو 1971-72 کے کم مطلب لاب پیش ہو سغا کے بخل نمائندگی واسطہ سلور سیٹ نہ بھائی اندوارا تعبیر کول ایم این اے اور سلور سیٹ نہ بھائی عیسائیوں تعبیر کول اور دو سیٹ نہ کو اب جو پارسی ہو یو سکھ ہو نو دو بانے وہ اس اگر نمائندگی وہ ٹول ہوا اس نل سے مدد سے پاکستان لاش جوڑ کر رہے گا مشرف دو نا 2002 نا نکم الیکشن شو رہے تین نا نہ وقت دس لاش شروع شو رہے دس نہ دس کسان کرسچن رت لے سی دس نہ دس کسان ہندوان رت لے سی خود ہی کے چونکہ مو اکثریت لگ کان دے پاکستان ہے ہر کسی کمیونٹی کام آ رہے نو اگر میں انگی مو تنرہ سے گی نو سملو تا دیر کام مو الگ کسان دی
جی ہاں کم جموں قومی اسمبلی کے یا سینٹ کے مو ہاؤس ہونا ان شاء اللہ مجھے یقین ہے سر مو بدا بل ڈیر پہ بنے پاس کو لگاجی کہ جی کم نمائند گیا نہ سی ہو دیتا دور تر جی نویل کی اور دور اگر نویل کی بولے سے بل کو اسمبلی نہ پاس کی گی سینٹ یا قومی اسمبلی نہ بدا پاس کی گی نو دا زکار ایسا غازی کی نمائندے دو وانے ڈیر اگر نہ کی
دا چې د خیبر پختونخوا حکومت د اقلیتونو د ودونو رجستریشن لپاره څه کوي په دې اړه راته د اقلیتونو مذهبي چارو د خیبر پختونخوا د سټریننګ کمیټې مشر ملک نور سلیم ویلی وو چې د اقلیتونو د ډیرو مشکلاتو لپاره حکومت ته وړاندیزونه لګلي او په هغې کار روان دی خو د ودونو رجستریشن لپاره ورته کوم شکایات نه دي ترلاسه شوي. اوریدونکو دا وه د دې اونۍ پرګنې خپرونه که د خپرونې په اړه سرای لرئ نو ضروري راسره شریکه کړئ. تر راتلونکې خپرونې پورې درنا ځاني ساجمل اجازت غواړم. خوشحاله اوسئ.
تاسو د انیس اجمل سره هفتوار خبرونه پرګنې واوریده او اوس ورځوی وی بل خبرونې ته چې ټولنه او سخت دریزی نومیږي او تاسو لپاره هر اونۍ زمونږ همکار احمد شاه اعظمي جوړوي. راځي چې په ګډه واورو.
ټولنه او سخت دریزی
د مشال رادیو اونیز خبرونی ټولنه او سخت دریزی کې مو زه احمد شاه اعظمی هرکلی کوم. په تیر خبرونه کې تاسو د سخت دریزی پر بیلابیلو تعریفونو او د دې پدیدې پر ډولونو بحث واوریدئ. که څه هم سخت دریزی یا توندلاریتوب په دا تیرو څو کلونو کې ډیر عام شوی خو دا ډیره زړه سابقه لري. د ټولنه او سخت دریزی خبرونې په دې برخه کې د دې پدیدې پر تاریخ بحث شوی دی چې له کله او له کوم ځای پیل شوی. په سخت دریزی کې خپل فکر او نظریه یوې داسې انتها ته رسول کیږي چې د مقابل لوري خبرې او نظر ته څه ډول احترام نه کیږي، بلکې هر څه ته یوازې له یوې زاویې کتل کیږي. پر دې سربیره په دې پروسه کې خپل فکر او نظر د زور له لارې پر نور تپل کیږي او آن ځینې وخت دا پدیده تشدد او ترهګرۍ ته هم لار هواروي. د اسلام آباد په قومي دفاع پوهنتون کې ښوونکی ډاکټر شهریار خان د سخت دریزی ریښې د اروپایي هیوادونو لخوا د افریقایي او آسیایي هیوادونو په وړاندې له استعماري تګلارو سره نښلوي. نوموړی د اتلسمې او نولسمې پیړۍ وختونه یادوي.
د دې تعلق د هغه وخت سره دی کله چې د مسلمانانو ملکونه خاص کر او د نورې درېمه دنیا او دا ملکونه هر کله اروپایي طاقتونو په خپل قبضه کې واغستل. دا یو داسې عمل و چې دوی سره د مسلمانانو نړۍ چې ډېره مضبوطه وه مخکې یا د هغې یو خپل تاریخ و هغه راغی د دوی اروپایي اتحادو په اثر کې راغلی. د هغې خلاف رد عمل په طور باندې ډېر په هغه ټایم کې تحریکونه چلېدلی شول. هغه ټایم کې د سخت دریزی د سوچ هم منځته راغی او داسې لیکونه وشو او داسې خلک منځته راغی چې هغوی دا سوچ وکړو چې موږ د طاقت په ذریعه خپل مسالې حل کړو.
شهریار خان زیاتوي چې کله په شلمه پیړۍ کې د استعمار پر ضد جګړې پیل شوې نو اروپایي طاقتونو له مسلمانو هیوادونو څخه کډه وکړه، خو د نوموړي په خبره په دغو هیوادونو کې د اروپایانو جوړ کړل سوي نظام یو شمیر ستونزې راولاړې کړې، ځکه چې مسلمانانو د هغه نظام د چلولو تجربه نه درلوده.
هر کله چې اروپایي طاقتونه د مسلمان ملکونو لاړل نو هغه وروسته چې کوم نظام پرې خو هغه نظام کې شخړې راغلې. هغه داسې چې مسلمانانو د اروپایي چې کوم د هغې ملت سیستم یا نیشن سټیټ سیستم په هغه طرز باندې حکومتونه جوړ کړل او انګریزانو یا د فرانسوانو هغوی ټولو خلکو هغوی داسې نظام پرېښودو چې هغه د هغې په د یورپ په شان کې وو. هغې ته مسلمانان یا خپل یو ایلیټ چې ورته د دې یو اعلی طبقه د اقتدار پرېښودله. هغه اعلی طبقه ډېر د حکومت د چلولو ډېر مختلف تجربې وکړلې، څوک پکې ډېر سیکولر شولو، څوک پکې اسلامي نظام راوستل شي، په چا دا دواړه
یو بل سره مشترک کړل خو هغه کامیاب نه شو. مسلمانان ملکونه تقریبا ټول په حکومت کولو کې په انتظامی ډانچو درولو کې او د خپل ملت په جوړولو کې ناکامه شو.
د مسلمانانو په مشرۍ په یو شمیر آسیایي او افریقایي هیوادونو کې د شی حکومتداري د نشوالي له کبله خلک د نظام پر ضد راوپارېدل او د سخت دریزي او تشدد نوې څپه پیل شوه. شهریار خان د دې لاملونه څه دا ډول په ګوته کوي؟
یو وجه دا غي دا و چې د دې تجربه نه و یا د دې سره د نوې نظام د ترولو څخه تجربه نه لرله. دا غي نه علاوه دا چې سیستم شروع شو چې پاره کې داوی اقرابا پروری شروع شولی آقا یو نظام یو اداری جوری نشولی نو خلق تکم دی اغوی تا اغا تکم ویلفیری دا خلق و تراحت ملو نشو نو پا دی مسلمانان هم بلکل که انصاف ختم شو پا دی که انصاف را نگی پا دی که روزگار را نگی پا دی که سیاسی عدم استحکام توک شو دا سیاسی دا غیر استحکام نید وجه دل تک کی اقتصادی عدم استحکام سے دائر ہو جی بے روزگاری جوڑ شو دائر ہو جی غربت جوڑ شو جب یہ طول لکبلا دل تک کی سے ماحول جوڑ شو چی خلق مجبور شو چی اغوی دا حکومت خلاف یا دخل حکومتون خلاف اغوی و سختریزہ سوچ پیدا کی دیکھ ذات خلق ہوئی جیر زمان کی نیشی زمان دا مسئلو حل دارے زمان دا نظام بدل کو یا پود طاقت پدر یہ بدل کو.
په اسلامي نړۍ کې د سخت دریزي یو بل مهم لامل د پان اسلامیزم په نامه سیاسي غورځنګ بلل کیږي. د پان اسلامیزم مقصد د یو واحد اسلامي ریاست جوړول دي. دا مفکوره که څه هم ډیره زړه ده او د ځینو شنونکو په باور د اسلام د پیغمبر راورسته د مسلمانانو خلیفګانو ته منسوبېږي، خو په پرمختللي دور کې د دې بانی سید جمال الدین افغان بلل کیږي چې په 19مه میلادي پیړۍ کې د دې غورځنګ د تقویې یا ودې لپاره د مصر او ترکیې په ګډون یو شمېر اسلامي هیوادونو ته سفرونه وکړل. له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته نړۍ په دوو جهتونو کې وویشل سول چې د یوه مشري امریکا کول او د بل هغه شوروي اتحاد. پر سیاسي اختلافاتو سربیره د دواړو جهتونو اقتصادي لیدلوري هم بیلول چې امریکا د کیپیټالیزم یا سرمایه دارانه نظام او شوروي اتحاد بیا د سوشلیزم تر چتر لاندې د جرمن فلاسفر کارل مارکس د انساني برابرۍ د تعلیماتو پیروي کوله. په اسلام آباد کې د ټولنیزو چارو پوه او ښوونکي پروفیسر محمد اسماعیل وایي چې تر دویمې نړیوالې جګړې وروسته امریکا د سوشلیزم په ضد پان اسلامیزم نظریې ته تقویه ورکړه او افغانستان یې د تجربهګاه په توګه وکاراوه. د نوموړي په وینا دا عمل هم د سخت دریزي خورولو لامل سو.
د امریکای په پالیسۍ کې راوا چې د سوشلیزم بنیاد چې کوم دی نو هغه کې ایتیزم دهریت چې کوم دی دا هغه یو بنیاد لري، یو فلسفي یو څه پاره کې د فیورباخ فلسفه چې مارکس په لکړی و نو هغه سیس پاره کې موجود و. دلته کې د هغه د پاره د هغه رد د پاره د پان اسلامیزم کوم نظریه چې کوم و هغه امریکای ته ډیره زیاته سون منه شوه او هغه په دنیا کې د پان اسلامیزم چې کوم مخکې نظریه جوړ شو شروع کړي شو هغه لا تقویت ورک او د هغه په نتیجه کې په ټوله اسلامي نړۍ کې د سوشلیزم خلاف یو جنگی شکل ورکول چې د جنگ په شکل کې د رابیدار شي او دا اسلام چې کوم دی د اسلام د جهاد کوم نظریه ده هغه منګه د سوشلیزم خلاف استعمال کو چې هغه امریکای او سرمایدار ملکونو او دا غي ملګرو ډیر په ښه طریقه د هغه لپاره افغانستان خپل تجربه دا جوړ کړه او افغانستان په تاله ترک.
په 1950 کال کې د دویم نړیوال جګړې راورسته بیا تر 1991 کال پورې چې کله شوروي اتحاد وویشل سو دا موده د سړې جګړې په نامه یادېږي. په دې دور کې که څه هم د امریکا او شوروي اتحاد ترمنځ مخامخ توده جګړه ونسوه، خو د پردې تر شا دواړو د یو بل د کمزور کولو بیلابیل حربې وکارولې. شهریار خان وایي په دې موده کې افغان روس جګړه او د ایران انقلاب هم په سیمه کې د سخت دریزۍ لامل سول.
هغه یخ جنگ کې د شوروي اتحاد او بلخوا د مغربي اتحاد یو بل سره جګړه وه. په هغه کې د مسلمان ملکونو کې سیاست ډېر زیات شو او پای کې داسې ګوندونه هم رامخ کړي شو چې د یو بل خلاف د پراکسي په طور استعمال کړي شو. هغه سره دغه سوچ راغی چې یاره مونږه د وسلې په زور باندې هم خپل خوښه کول شو. دوی ته د دواړو غاړو نه مدد ملو شو او دوه واقعیت داسې شوي دي په مسلمانانو په دنیا کې چې هغه یو اسلامي انقلاب په ایران کې راغلی او بل هر کله چې شوروي فوج په افغانستان راغلی دا دوه داسې دوې طرح ترهګرۍ ته یا وسله وال دغه ته ډېر زیات کومک ملو شو. هغوی کې نږدې ګوندونو یا داسې سوچ والا دا وکتل چې مونږ طاقت په ذریعه یو سوپر پاور یو ډېر غټ طاقت لرم چې کسور کړم شو او یا یو اسلامي نظام هم په بل کې راچېږي. د هغې نه پس دا سلسله شروع شوه او بیا یخ جنګ هم ختم شو. چې یخ جنګ ختم شو دوی خو خپل حکومتونه هم کمزوري وو، هغوی خپل خلکو د خپل خلکو دپاره هېڅ داسې زندګۍ کې څه ښه بدلون نه راوستې. نو دوی داسې ګوندونو ته دا سوچ طرف ته د زلمي کوم رجحان جوړ شو یا سیوا شو.
له 1909 کال څخه تر 1988 کال پورې د افغان روس جګړې پر مهال نه یوازې یو شمیر عرب اسلامي هیوادونه له افغانستان سره ودرېدل، بلکې د امریکا په مشرۍ غربي قوتونو هم د روس په ضد د پاکستان له لارې له افغانانو سره مالي او پوځي مرسته وکړه. په دې جګړه کې غربي قوتونو افغانان د مذهب په نامه راوپارول او د دوی لپاره د ښوونځیو په نصاب کې هم د جهاد او مذهب ډېر استعمال وکړ. په پاکستان کې د کوټ په نامه د یوې څېړنیزې ادارې مشر آریش الله خان وایي چې افغان روس جګړه په پښتني ټولنه کې د سخت دریزی یو مهم لامل وګرځېده.
ټولو کې غټه خبره چې هغه په افغانستان کې د جنگ یو غټ د دې وجه جوړ شو، خو هغه جنگ چې په څه طریقه هغه جنگ وکړې شو او د هغې لپاره کومې پالیسۍ اختیار کړې شوې د روسیانو د مقابله کولو لپاره، نو هغه زما په خیال سي یو غټه وجه جوړه شوه د پښتنو په سیمه کې د انتها پسندي د زیاتېدو. خو خیر کومګه د پښتنو د سیمه د چې کوم زمګه کلتور دی هغه سره کومګه د دې لګه غونته کمپیریزن وکړو، نو موږ په دې نتیجه مرسو چې س انتها پسندي والا س لګ ډېر عوامل زمګه کلتور کې سناس سيزونه په دې کې شامل دي، لکه څنګه بدل شو یا داسې د لکه داسې صد صد داسې ایلیمنٹس زمګه په کلتور کې مو. خو دا غینا زموږ چې دا څه قسم مذهب په نامه باندې چې څومره د خلکو ته هتیار ورکړي شو او بیا د ایتل د مذهب په نامه باندې یو جنگ کولو لپاره د دې ټریننګ وشو، نو دا یو ډیر غټه او یو اهم وجه زمګه په دې سیمه کې دا انتها پسندې ته زیاتېدو جوړ شو.
د افغان روس جګړې پر مهال په اسلامي نړۍ کې ګڼ جهادیان وروزل سول او د جهاد په نامه یو شمیر ډلې جوړې سوې. له دې جګړې وروسته بیا هم دغو جهادیانو خپلې وسلې پر مځکه نه کښېښودې او یو شمیر بهرني جنګیالي بیا هم په افغانستان کې پاتې سول. په 1994 کال کې بیا په وسلو سنبال د طالبانو په نامه د مدرسو سلګونه زده کوونکي او فارغین د پاکستان د چمن له لارې د افغانستان سپین بولدک ته داخل سول او د یو نوي تحریک بنسټ یې کښېښود. دې ډلې د افغانستان د پخوانیو جهادیانو او جنگ سالارانو په ضد جګړه پیل کړه چې بل اخر په 1994 کال کې پلازمینه کابل هم ونیوي. پر دې ډلې د پاکستان د مرستې تور پوری سو چې تر اوسه لا هم پر پوری کیږي. تر دې وروسته د 2001 کال د سپتمبر پر 11 نیټه د امریکا په نیویارک او ویرجینیا ایالتونو کې پر جګو سوداګریزو ودانیو او دفاع وزارت د تشتول سو الوتکو په واسطه بریدونه وسول چې شاوخوا 3000 کسان پکې ووژل سول. امریکا د دې بریدونو تور پر القاعده شبکې پوری کړ چې هغه وخت یې مشر اسامه بن لادن او یو شمیر غړي د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې ول. د دې بریدونو په خبرګون کې امریکا د 2001 کال د اکتوبر پر 8 نیټه پر افغانستان برید وکړ او د طالبانو رژیم یې ړنګ کړ. په کراچۍ کې د سیاسي چارو پوه او مشر خبریال اویس توحید وای پر افغانستان او عراق د امریکا بریدونو هم په سیمه کې سخت دریزی ته لار هواره کړل.
9/11 کے بعد انتہا پسندی کی جو لہر پوری اسلامی دنیا کے اندر ہوئی
ہے جو 11 ستمبر ترپیخی وروستا د سخت درزی چپا ټول اسلامی نړۍ ته وغځیدلا. پر افغانستان او عراق بریدونو ته په کتو په اسلامی هیوادونو او پاکستان کې خلکو دا فکر وکړ چې غیر مسلمانان یا د دوی په وینا کافران پر مسلمانانو غلبه ترلاسه کول غواړي او زموږ کلتور ورانول غواړي. دا ډول دا یو بیانیا جوړ شو.
لدی بیانیه ورسته طالبانو یو شمیر نوې ډلې جوړ سوې چې د سختریزي پر دریز ولاړ وي او د هغو کسانو او حکومتونو په ضد د جګړې اعلان وکړ چې د دوی په اند غیر اسلامي افعال یا اقدامات ترسره کوي. اوس هم په سیمه کې په بیلابیلو نمونو یو شمیر سختریزي ډلې وجود لري چې د خپل مفکورې د ودی او د خلکو د جلبولو لپاره کار کوي. دا چې سختریزي په پاکستان کې کله او څنګه پیل شو او اوس په څه حال کې ده، دا هر څه به د ټولنې او سختریزي پر راتلونکو خبرونه کې واوري. یاد دې وي چې دا خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د مشال رادیو پر ویبپاڼه او ټولنیزو پاڼو هم اوریدلای شئ. تر بیا مو زه احمد شاه زمي په مخه ښکوم. سوکاله ژوند ولرئ.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سواد ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په
کرخه اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل زلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم سره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو